د بیپولی خبریالانو د ټولنې په تازه کلنۍ راپور کې په اویا هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ فضا ستونزمنه ښودل شوې ده. په دغه فهرست کې ناروې اول مقام، شمالي کوریا وروستی مقام او افغانستان 152 ځای لري. محدودیت های وضع شده سوی طالبان منجر شده است که بخش قابل ملاحظه ای از رسانه های آزاد افغانستان متوقف شوند و تعداد زیادی از خبرنگاران نیز مجبور به ترک کشور شوند. زهرا نادر از زندگی خبرنگاری در کانادا حکایت می کند. او در افغانستان در خبریالان و مرکز وایی چه په تیر یو کال که په افغانستان که دا خبریالانو پا وړاندې تاوتریخوالی او دا غوی توقیفول زیاد شوی او لک تر لگه او یا خبریالان نیول شوی دی. سلامونه او هیچاره دا امریکا غک دا یوا موضوع او چو زاوی خبرونه تاز بریخنا و مرخیل تاسته کراغلست وایم. دا دموکراسی او عدالت دا پاره دا رسانویو دا ازاده اهمیت دا نن ورزی دا خبرونه موضوع ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د دیرشمې کلیزې په مناسبت په نړۍ کې په خبریالانو باندې بریدونه وغندل او وی ویل چې د رسنیو ازادي تر برید لاندې ده. ګوتیرش ویلي زموږ ټولې ازادۍ د مطبوعاتو په ازادۍ پورې تړلې دي او دا ازادي د دیموکراسۍ او عدالت اساس بلل کېږي چې په خبره د بشري حقوقو د حفاظت لپاره لازمی دي. په ورته وخت کې د بیپولې خبریالانو د ټولنې په کلنی راپور کې په اویا هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ فضا ستونزمنه ښودل شوې او د رسنیو د ازادۍ په درجه بندۍ کې د دغو هیوادونو نمونه غورځېدلې دي. د دې ټولنې له مخې د رسنیو د ازادۍ په درجه بندۍ کې په 180 هیوادونو کې ناروې لومړی مقام او شمالي کوریا وروستی مقام خپل کړی دی. افغانستان په دغه فهرست کې 150 ځای لري.
بیپولی خبریالان وای په 2022 کال کې 180 هیوادونه ارزولي او موندلې ده چې په 80 هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادي فضا ستونزمنه و.
زمون په حساب په نړۍ کې 533 خبریالان زندانی شوي وو. بل علت یې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو لپاره د ګواښونو د چټکې زیاتېدا لامل کېږي. د ناسمو معلوماتو خپرېدل دي چې د مصنوعي هوش لخوا وړاندې کېږي.
مکسیکو په مارچ میاشت کې د وال سټریټ جورنال امریکایي خبريال ایون ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه تورونه چې د یاد خبريال لخوا رد شول. ویمرس وویل د اوکراین له بریدو وروسته روسیې د رسنۍ ځپلو ته زور ورکړی او نه ګامه نور هم غورځېدلې او 143 ځای خپل کړی دی. ختیځ آسیا هم په فهرست کې ناوړه ارقام لري. ویتنام په لیست کې په 188 ځای کې راغلی. یاد هیواد خبریالان او مبصرین ځپلی دي.
د چین او شمالي کوریا په قضیه کې هلته آزاد مطبوعات نشته، په ساده ډول هلته موجود نه دي.
په ایران کې خبریالان د پولیسو په قید کې د مهسا امینی د مړینې په ارتباط د مظاهرو د خبرې پوښښ له امله ځپل شوي دي. د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افریقا موقعیت هم تیر کال ټیټ شوی دی. په لاتین امریکا کې بیپولو خبریالانو د خبریالانو تر وژل کېدو وروسته د شفافیت د نشتون په اړه خبرداری ورکړی.
دا تر ډیره د مکسیکو په شان هیوادونو کې ترسره کیږي چیرې چې د قانون واکمنی په بنیادي شکل له منځه تللې ده.
په سپتمبر میاشت کې د تحقیقاتي خبریال جف جرمن وژنه چې په وهلو ټکولو مړ شوی و د دې لامل شو چې امریکا په نړیوال فهرست کې درې ګامه را وغورځېږي.
There's always been cases where
حال تا تل قضیه موجود دي چیرې چې خلک یاد خبریالانو ارزښت ته پام نکوي او یا هم دا غوی په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک اقدامات کوي، ځکه غوی هڅه کوي معلومات وځپي او پیغام کنټرول کړي.
د یونسکو څخه ګلرمی کانیل امریکا غږ ته ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ساتلو رولای مهم دی.
In some countries the rate of impunity is 99%.
په یو شمیر هیوادونو کې له مجازاتو څخه معافیت 99% دی. نړیواله کچه شپږ اتیاده چې ډیره لوړه ده. د خبریالانو د وژل کېدو له لسو قضیو څخه تقریبا په 9 کې 14 سزا نه ورکول کیږي. بینان هغه لومړی کار چې موږ په نړیوال سیستم کې کولای شو په بنسټیز شکل د مخنیوي ساتنې او د تعقیب د پراخې نظریې عملي کول دي.
په ډیجیټل برخه کې یونسکو وايي خزینه خبريالاني په زیاتیدونکو شکل له غوښونو سره مخ کیږي او په یو شمیر مواردو کې په فزیکی شکل برید پر شوې ده.
زهرا نادر خبرنگار افغان که یک رسانه ویژه زنان را از کانادا مدیریت میکند میگوید که زنان از فعالیت‌های روزانه در افغانستان حذف شده و بیشترین گزارش های رسیده از افغانستان ناامید کننده است.
اتاق کوچک و ابزارهای اندک، اما رویای بزرگ مبارزه برای حقوق و آزادی زنان در افغانستان. زهرا نادر از خبرنگاران افغان است که با ایجاد رسانه زیر نام زن تایمز مدیریت گروهی از خبرنگاران را دارد که شامل 9 زن و 8 مرد می شود. این رسانه پس از تسلط طالبان در افغانستان با انگیزی مستندسازی خشونت ها، نقض حقوق بشر و حذف زنان از حیات سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند. هرچند این اتاق خبری در کانادا ایجاد شده، اما گزارشگران آن که بیشترشان زنانند در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این خبرنگاران میگویند که طالبان به شدت فعالیت‌های روزنامه‌نگاران آزاد را در افغانستان سرکوب میکنند.
متاسفانه یک تعداد زیاد از او غم انگیز است همیشه. یعنی هر استوری که ما میخوانیم یک عالمه تروما، یک عالمه غم، یک عالمه اندوه داخل از او هست و خیلی موردها ما او رو با گریه می نویسیم. خیلی چیزایی که ما می نویسیم و گزارش می دیم خاطر از این که ما می توانیم درک بکنیم که تو اگر امروز یک زن باشی در افغانستان حقوق از دستت گرفته شده باشه چطور می توانی زندگی بکنیم. مثلا اگر من یک خبرنگاری باشم، برای من خیلی عینی است. ما در افغانستان خبرنگار بودیم، کار کردیم، رفتیم بیرون، گزارش دادیم، دانشگاه رفتیم، مکتب رفتیم و امروز فکر از می که میلیون ها زن در افغانستان دیگه حق را نداره. واقعا یعنی مرا خواب مرا شب هازم میگیره. من نمیتونم که تصور از این رو بکنم که اگر من امروز افغانستان نبودم من چی میکردم.
او شماره خودشان تغییر داد. همکار دیگه ما تماسای
پیگیری پرونده های خشونت، روایت از به حاشیه رانده شدن زنان، سرکوب و تحقیق در مسائل حقوق بشری در افغانستان دشوار و گاهن ناممکن به نظر می رسد، زیرا به گفته خبرنگاران ساکن در افغانستان طالبان حتی با نزدیکان و قربانیان این رویدادها که با رسانه ها صحبت کنند برخورد می کنند.
کسایی را که در داخل افغانستان متضرر هستند، مورد خشونت قرار گرفتن، اونا ترس دارن و براحتی با رسانه ها حاضر به مصاحبه نمیشن، چون ترسشان هست که مبادا هویتشان افشا شوه و مشکلاتشان از آنچه که هست بیشتر شوه.
کارمندان زن تایمز میگویند که این رسانه با هزینه شخصی آنان ایجاد شده و برخی کارمندان آن به گونه رضاکارانه فعالیت دارند. با باور زهرا طالبان به شدت با قضیه هایی که زنان در آن دخیل باشند حساسند و از سوی هم ممانعت زنان و دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که این قشر بیشتر از همه آسیب پذیر شوند.
ما یک دختر بسیار خردسال را در قندهار همراه صحبت کردیم، همراه خانواده‌اش، که دختر می‌رفت روبروی توزیع مواد خوراکی یعنی کمک در قندهار در مقابل آفیس دمی دفتر سازمان جهانی غذا استاد میشد، نه به خاطر از اینکه کمک بگیره، استاد میشد فقط به خاطر از اینکه وقتی بقیه مردم کمک میگیرن یعنی دانه های کمک یا نخودی لوبیای برنجی که میافتاد در زمین میافتاد، یک بوجیگک داشت اونم رو میبرد پیش با جارو خاک انداز خود اونم رو از روی زمین جارو میکرد و شب شب میرفتن اونم رو پاک میکردن از سنگ و اینا، به مادرشون رو برشون پخته میکرد.
با این حال طالبان ادعا می کنند که زنان در زیر حاکمیت این گروه از بیشترین حق برخوردارند و با مساعد شدن شرایط اسلامی به دختران اجازه خواهند داد به مکتب و پهنتون بروند، وعده ای که با گذشت 1.5 سال جامعه عمل به خود نپوشانیده است. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
او د معلوماتو لمخه څلور تنه افغان خبريالان چې په خوس بلد کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخواني ول شوی وو بیرته خوشی شوی دی. په خوس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ویلی وو چې دا خبريالان نیول شوی نه وو بلکې د مهمو مسایلو په اړه غوښتل شوی وو. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د خبریالانو سره باید د رسنیزو بنسټونو له لارې مسؤلانه چلند وشي او د نویل کېدو څخه ډډه وشي.
د بازار رسنه بنسټ چرواکي وایي د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د غرغښت رادیو ټلویزیون مسؤل مدیر سخی سرور میاخیل، د ولس غاګ رادیو مسؤل مدیر محمدین شاه خیالی، د چنار رادیو مسؤل مدیر پامیر اندیش مهیدی او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا ورغوختی او بیا یې نیولی وو.
چهار تن از مسئولین رسانه های محلی خوست که درست قبل توسط اداره نامنهاد امر به معروف گروه طالبان بازداشت شده بودند، امروز رها شدند و دوباره برگشتن به رسانه هایشان. جالب گپی است که ای بار این روزنامه نگاران توسط یک اداره ای که هیچ گونه ارتباط با کار رسانه ای نداره بازداشت میشه و مدت دو روز در حبس نگه داشته میشه و بعد با یک ضمانت کتبی قاطع اینا دوباره رها میشن.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پرته له جرم د خبريالانو نیول د ټولیزو رسنیو د قانون خلاف عمل دی. دوی د څرګندونې په خوښ ولایت کې د څلور تنو ژورنالیستانو د نیول کې دوه وروسته وکړي چې ویل کېږي یاد ژورنالیستان بیرته خوشی شوی دی.
رسانه های که در داخل افغانستان اینها فعالیت دارن کدام عمل جرمی اینها مرتکب میشن یا کدام تخطی اینها مرتکب میشن از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی خبرنگار یا فعال رسانه‌ای ثابت شد دوسیه آن پس از آن به اداره های عدلی و قضایی ارجاع میشه.
طالبان په خوست کې رسنیو ته ویلي چې موسیقي دې نه خپروي. راپور نه وایي چې ممکن دا خبريالان له همدې کبله نیول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز په اعلامیه کې په خوست کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ویان شبیر احمد عثماني لخلي ویل شوی چې دا خبريالان نیول شوی دي بلکې د ځینو مهمو مسایلو په اړه وغوښتل شوی دي. د یو شمیر خبريالان وایي وخت طالبان رسیدو وروسته په لزګونو خبريالان توقيف شوی دي.
په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دلته یوازینۍ طبقه چې تر ټولو زیاته وځپل شوه افغان خبریالان بدبختانه چې شاوخوا تیرو دوو کلونو کې لسګونه خبریالان وټکول شول، زندانونو ته واچول شول، بې موجبه دوی تر توقف لاندې راوستل شول، رسنۍ ورځ تر بلې خپل فعالیتونه محدودوي او د ځینو ډلو ټپلو لخوا د غیر مسؤلانه ډول د خبریالانو توقفول دا دې چارې ته لازم نه پرخوي چې بدبختانه په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راشي او محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیری وکال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی توقيف زیات شوی او لږ تر لږه اویا خبريالان نیول شوي دي. د نیول شویو خبريالانو جملې څخه افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر له هم په بند کې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان خبريالان وطن پریښودو ته اړ شول چې ځینې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته پناه وړې ده. په یادو هیوادونو کې لا هم ډیرو افغان خبريالانو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او هغوی هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خدای نور ناصر په دواړو هیوادونو کې له افغان خبريالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په سلګونو افغان خبريالانو وطن پریښود او ډېر یې نږدې هیوادونو ایران او پاکستان ته ولاړل. په یادو دواړو هیوادونو کې میشت افغان خبريالان وایي دوی ته لا هم په دواړو هیوادونو کې د کار کولو اجازه یا د خبريالۍ ویزې نه ورکول کیږي او اوس آن له خبريالۍ لاس په سر سوي دي.
متاسفانه که بسیار مشکل جدی که پیشین خبرنگارا در ایران هست میخوام صحبت بکنم. یک گرفتن ویزا و خبرنگاران اینجا خیلی مشکلات به وجود آورده. اما سه ماه ویزه گرفتیم، اومدیم سه ماه اگر تمدید شد، بعد از اون تمدید شدن ویزه ما خیلی بر ما مشکل ساز بود. ما بسیار مشکلات تانستیم که تا اکنون که اینجا زندگی میکنیم ویزه بگیریم. و بعضی از همکارانم که متاسفانه که نتونستن تا هنوز بدون ویزه در ایران زندگی میکنن. در قسمت دوم ما خواستیم که از اینجا انتقال پیدا کنیم به کشور دیگه که ما بتونیم همون زندگی خود بسازیم. ما با مرشته خود که به خبرنگاری بود کار بکنیم و ما خواستایی که داریم به ما برسیم.
بعد از سقوط ریاست جمهوری مجبور به ترک وطن شدم، آمدم تهران. اینجا قسمی که میبینین این محل کارم. کلن خبرنگارا که تو ایران زندگی میکنن مشکلات های زیادی روبرو هستن، از نگاه تمدید ویزه و اصلا این خبرنگارا را از تانوز هیچ کشوری اسکان نداده.
لدی سره ګان شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې هم میشتي، خو د ایران په څیر دلته هم دوی ته د کار اجازه نسته او نه هم د خبریالۍ ویزې ورکول کیږي. دلته میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو له لوري وخت نا وخت له دوی پوښتنې ګرویژنې هم کیږي.
ل څه باندې یو کال راهیسې ډېر شمېر خبریالان په دغه دوو هیوادونو کې او دې ته ورته نورو هیوادونو کې پاتې دي چې دوی مثلا په دغه یو کال کې کار کولی نسی، دوی فعالیتونه کولی نسی، اقتصادي او مالي ستونزو سره ډېر زیات مخامخ دي. حتی په پاکستان کې چې زه خپله مې خبره یم، تر ډېرې اندازې پورې هغه کسان چې ویزه نه لري هغوی ته کور نه ورکول کېږي، کوم کسان چې مثلا کورنۍ لوی وي هغوی ته کورونه نه ورکول کېږي. او د دې تر څنګ بیا نورې ستونزې هم چې وخت نا وخته مثلا د پولیسو لخوا پوښتنه کیږي، همیشه وقت دوی که کوم فعالیت هم ولري یا کوم حرکت هم ولري چې حداقل د افغانستان د خبريالانو غږ تر نړیوالو پر ورسول سي، دغه غږ پورته کول هم دومره ډیر ساده او اسانه کار نه ده په دې ملکونو کې.
د طالبانو تر کنټرول یو کال وروسته د افغانستان د رسنیو په حق له په یوې سروې کې ویل سي چې په یاد هیواد کې 80% افغان خبريالان په خاص توګه شجنه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي، او په ورته وخت کې په کورننه تر 40% هم زیاتې رسنۍ تړل شوې وي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
شش ماه پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعمال نظارت و سانسور بر رسانه ها در ایران و نیز برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی شدت یافته است. طی 8 ماه گذشته در ایران حدود 70 روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند و علاوه بر این شمار دیگری از روزنامه‌نگاران نیز توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند.
شش ماه از نارامی مدنی پی در پی پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس ارشاد ایران می گذرد. در سپتامبر سال گذشته مهسا امینی 22 ساله به دلیل آنچه جمهوری اسلامی آن را پوشش نامناسب توصیف کرد بازداشت شد. تهران با انتشار ویدیوی مدعی شد که امینی به دلیل سکته قلبی در بازداشت پلیس فوت کرد. خانواده او در مصاحبه با صدای آمریکا این روایت را به چالش کشیدند. تقریبا بلافاصله خشم سراسری مردمی در ایران و محکومیت جهانی رفتار خشن ایران با امینی و افراد بیشماری مانند او تبدیل شد. در پاسخ تهران شروع به زندانی کردن روزنامه‌نگاران منتقد رژیم کرد.
در موارد متعدد ما در کمیته حمایت از خبرنگاران با وکلایی که وکالت این روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان را بر عهده دارند در تماس بودیم و یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که منبع خود را نمی‌توانیم بیابیم، چرا که وکیل مدافع توسط حکومت دستگیر شده بود و به زندان انداخته شده است.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا CPJ نزدیک به 100 بازداشت رسانه‌ای را از اواخر سپتامبر زمانی که اعتراضات آغاز شد تا اوایل جنوری ثبت کرد. نیم این تعداد زنان بودند. افراد دستگیر شده به اتهاماتی از فعالیت‌های مبهم ضد دولتی گرفته تا جاسوسی متهم هستند، جرمی که مجازات آن اعدام است. اما با این حال فقط در داخل مرزهای ایران نیست. همانطور که رضایان میگوید ایران به دنبال ساکت کردن منتقدان خود در خارج از کشور است. مانند مجری فارسی صدای آمریکا مسیح علی‌نژاد.
جمهوری اسلامی سه جنایتکار را از اروپای شرقی استخدام کرد. آنها به وضوح بخشی از یک گروه جنایتکار بودند. آنها توسط جمهوری اسلامی اجیر شده بودند تا مرا در خاک آمریکا بکشند.
رضاییان در واشنگتن میگوید که اگرچه ایرانیان دیگر مانند گذشته از رژیم نمی‌هراسند، اما تهدیدها و خشونت‌های واقعی متوجه آنهاست.
و من به خاطر آنها میترسم، اما خوشحالم که آنها شجاع هستند و از گفتن حقیقت نمیترسند. آنها از پوشش واقعیت‌های کشور خود حراسه ندارند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما جمهوری اسلامی اخیراً عفو ده‌ها هزار ایرانی را که پس از اعتراضات بازداشت شده بودند اعلام کرد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو د تنظیم یو اداره د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف په نوم ولمانځله. پاکستانی خبریالانو ویلي په پاکستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دی او ورباندې د نه منلو قوانین تپل کیږي. خبریالان وایي د پاکستان قبایلي سیمې او د بلوچستان ډېرې برخې داسې دي چې ترې په آزاده توګه راپور نشي ورکولی. دوی وایي په هغو سیمو کې ورته نه یوازې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا ګواښ پیښیږي، بلکې په دغو سیمو کې ورته د کار اجازه هم نه ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د شلو کلونو زیات جنگ او پوځي عملیاتو تیرېدو باوجود هم خبریالان ګڼي چې دغه ضلعو کې اوس هم داسې ډېرې علاقې دي چې دوی ته په ازاده توګه رپورټینګ نشي کولی. په دې کې شمالي، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورما، مومند او خیبر ضلعو افغانستان سره نږدې علاقو ته د آزادو خبریالانو تګ او د هغه ځای په مسلو خبرې کول تر ډېره حده ناممکنه دي.
نه صرف جنگهری ډلې، بلکې زه به دا دوما چې موږ چې کم خلکو کم قوتونه جنگ کوي، چې کم سراوران دي، هغه دواړه کمزوري دي، هغه اعصاب غوږونه کمزوري دي، په ځان تنقید نشي برداشت کولی. هغه که زموږ فوزي ادارې دي، که فوز دي او که جنگهری ډلې دي.
په قبایلي ضلعو کې روان جنگ او پوځي عملیاتو د زرګونو خلکو کورونه وران کړي، روزګارونه ختم شوي، بې کور شوي. خو دغه ټولې مسلې بیا د څه وخت لپاره د میډیا په سکرین چلیدو وروستو ورکې شوي دي. سیړونکي وایي دغه علاقونه بیا د پی ټی ایم په شکل کې ځایي خلکو احتجاجونو د لارې دغه مسلې نړۍ ته وړاندې کول پیل کړه. خو په پاکستاني میډیا کې د هغه احتجاجونو په رپورټ کولو هم غیر اعلانیه بندیزونه ولګېده.
مین سټریم میډیا باندې خبره کوو، مونږ چې جرنالستان خبره کوو، هغه خبره چې وزیرستان کې کیږي، خړکمر کې ګولی یا هغه وای فایرینګ کیږي، هغه مونږ نشو ورکولې او دا ورکو دا ولي دي کې تضاد خوښتا کنه. ډومیسایل فرق ده، څه ده چې مونږه خبره چې دی هغه بین کیږي، مونږه اوازونه اکه اوازونه دي کنه، هغه پښتو کې دي چې دا څنګه ازادي ده، او هغه وایي یې کیسی ازادي ہے، تو کیسی ازادي جا رہی ہے او څنګه ازادي چې ده یې نه جا رہی.
د امریکای افغانستان تر اتګه او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیات وروستو او په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو موجودګۍ او پوځي عملیاتو په وخت ګڼ شمېر د نورو هیوادونو خبریالان په تواتر سره د سیمو تر تلل. خو د پېښور خبریالان وایي د تیرسه مودې نه د امنیت خرابې وضع او د بهر ملکونو په خبریالانو د بندیزونو له وجې د هغوی راتګ اوس د نشت برابر شوی دی.
زمن په ملک کې زمن د ادارو به خاص کر زمن د استابلیشمنت د خوا په بازي سيزونو باندې پابنديان وي. ناغه به مقامی صحافتي ادارو نشي کولای چې پاره کې پی ډی ایم کور خکاراتو کا باندې شامل لې. خو کوم چې نړیوال ادارې به نه هغوی بدلته پی ډی ایم او د دې سره په تړلي موضوعاتو باندې ما ټیک ټاک خبرې هم کولې، سوالونه به هم پورته کول د دې په ملټینسي باندې. کوم چې د دې صحافیانو نشي کولای، دا غټه وجه دا چې د دې صحافیان بدلته اوسېدل او د امریکای یا د برتانی یا د بل ځین راتلونکو صحافي وسره په رپورټ جوړ کو بیا ولاړې. نو پاکستانی صحافي مثال هغه چې په دریاب کې اوسېږي، نو د مگرمچ سره به کوم د دشمنی نه کې.
سیرونکو وی قبایلی زلو تا د آزادو خبریالانو لاسرسی نه لرل او د زنج غولن لوجی خبرونه نخورول د زی اولس مسلې د چارواکو د سترګو پټی ساتلې دي. پاکستانی امنیتی چارواکی بیا بیا وای چې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکی کړی دی. د پاکستان حکومتي چارواکی هم دا وکی چې میډیا د هر قسمه قدغنونو نه آزاد ده، خو بیا هم خبریالان ګیله کوي چې دوی خپل وظیفه د سر په خطر سرته رسوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا غږ نه د یو موضوع او څو زاویې خبرونه دوام لري. طبق ردبندی های امسال آزادی بیان در جهان، وضعیت فعالیت خبرنگاری از 10 کشور در جهان در 7 بر بد می باشد. این ردبندی سالانه توسط گزارشگران بدون سرحد وضعیت خبرنگاران را در 180 کشور ارزیابی می کند. مریما دیالو، خبرنگار صدای امریکا، نظر انداخته به مفهوم این ردبندی ها در افریقا که تحلیلگران در آنجا میگویند کار خبرنگاری سخت‌تر و خطرناک‌تر شده است.
رتبه‌بندی وضعیت کار خبرنگاری در سال 2023 توسط گزارشگران بدون سرحد حاکی از بزرگترین نزول در آزادی مطبوعات در افریقا را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در تونس به خاطر خودکامگی فزاینده رئیس جمهور قیس سعید جایگاه آزادی مطبوعات در این کشور 27 رتبه پایین آمده است. سنگال دیگر کشور آفریقایی که از لحاظ تاریخی در جایگاه بلند آزادی بیان بوده است، حالا 31 رتبه پایین آمده است. سدیب و مارونگ، مدیر بخش غرب آفریقا در گزارشگران بدون سرحد که در داکار پایتخت سنگال مستقر است، به صدای آمریکا در این باره معلومات بیشتر داد.
این کشور برای مدت طولانی است که یک الگوی منطقه‌ای در خصوص آزادی مطبوعات بوده است و حالا که به انتخابات سال آینده 2024 نزدیک می شویم، ما شاهد حملات علیه کارمندان رسانه ها و خبرنگاران بوده ایم و آنها را ثبت کرده ایم. این حملات یا توسط نیروهای امنیتی است یا از سوی سیاستمدارانی که ممکن از گروه های مخالف حکومت و یا طرفدار حزب حاکم می باشند.
موتوکی مامو، نماینده شبه صحرای آفریقا برای کمیته حراست از خبرنگاران، می گوید که در سوی دیگر قاره آفریقا برخی کشورها مرتکب تکرار خطاهایشان شدند.
در رأس این کشورهای خطاکار متاسفانه اریتره است که هر سال مکررن رسانه های خصوصی را طی دو دهه گذشته سرکوب کرده است. اکنون حداقل 16 خبرنگار در زندان است که اکثرشان از سال 2001 به این سو زندانی شدند. ما همچنین کامرون را در فهرست داریم که خبرنگاران برای چندین سال زندانی است و رواندا در شرق و منطقه افریقای مرکزی که سرکوبی خبرنگاران آنلاین به ویژه یوتیوبرها تا چند سال گذشته وجود داشته است.
او میگوید سال 2023 به ویژه با خبرهای بد برای خبرنگاران آغاز شد.
وقتی شما به شبه صحرای افریقا نگاه میکنید، من فکر میکنم تا ماه فوریه 3 مورد مرگ برجسته داشتیم. مرگ دو خبرنگار در کامرون که هر دو علیه فساد گزارش تهیه میکردند و یک خبرنگار در رواندا کشته شده است.
کشورهای معدودی هستند که در این ارزیابی شاهد جایگاه خوبی بودند. مومو و مارونگ هر دو از بوتسوانا یاد میکنند که جایگاه آزادی بیان در آنجا 35 رتبه بلند رفته و حالا به عنوان 65مین کشور با آزادی بیان قرار گرفته است. تانزانیا و گامبیا نیز در رتبه بندی کشورهای با آزادی بیان خوب قرار دارد. نامیبیا کشوری با بلندترین رتبه آزادی بیان در آفریقا است که بعد از آن آفریقای جنوبی و کیپ ورد است.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملکیانه دیر زیاد مننه در خبرانه هم همدلتا پای ترسیهی. تاسو در امریکا غاق دری او پختو رادیویی او تلویزیونی خبرانه او در افغانستان سیمه او ناره پاره خبرونه در امریکا غاق پر ویب پانو او فیسبوک پانو کتلای او لوستلای شید. پس در امریکا غاق پختو او دری خبرانه پر جونده بنه در یاسد سپوکمکی پر چلور سوا و نهش پیت چینل بنده هم لیدلای شید. شپ او روزی مو پخیر، تربیامو زختن مل.
په امریکا کې یو میشت افغان سره بندر
ډیر خوشاله سم
کله په تاسو اجي سب څه کوو چې
دا خپل کور ته ځخوان راځه په سرلای دا او ډیره هوا ده او ځکه ونه کیسه نسوي دي
والا
دا څه به وکړو یو رقم راس بیری ورته وي یو رقم ټوټ دي ډیر ښایسته مزدار هغه دغه مونږ او تاسو شینشو به ورته وي او دغه نرګس کولاندې مخکې
لاس مینځل اسانه چرګان دي او دا دوه چرګان دي
هغه لپاره ساتي شوقي ساتي هغه لپاره ساتي
اگي اگي
دلته ما ډیر لاس کال می تیر کړ خدای سه د دې ځای او د موږ د جامعه او د ټولنې د خلکو ډیر فرقونه دي
درنوریدونکو سلامونه او نیکی هیله هیله د سه روغ جوړی است زه داود صدیقم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ داونه هم له ونانو سره د بندر په سلسله کې له افغان سره لیدنه لرم چې په افغانستان پاکستان او امریکا کې ژوند کړی او ورهم د ژوند ځینې په زړه پورې خاطرات واورم هیله ده دا خبرونه هم د تاسو په پام وړ وګرځي او تر اخره را سره پاتې شئ درنو لیدونکو آجی صاحب زبیولا اتای کر راغلایم دای دې من د سیمې سپنګری دی جمعات کې سره ګارد مونږ کو او وړم چې د سره پښتر کې یو مزدار اشتریز بندر ولرم آجی صاحب السلام علیکم
السلام علیکم
اشتر دې
مبارک صاحب اختر دې مبارک تام مونږ روزه د خپل ځان او بازان او ته نه یو د کنه خو خدای دې سپاله و آرام لره خدای وکړي فامیل سره صحت ولري جوړي خیر راغلي خیر راغلي
خیر اوسه سلام
علیکم ډیر خوشاله سم
کوم فالته زو اجي سات څه کوم چې
دا خپل کور دې ځخوان راځه په سرلای دا او ډیره هوا ده او ځکه ونه کیسه نسوي دي
والا
دا څه به وکړو
څومره ښه ده
بیا به له خیر سره ګورو چې چیرته مزرو ما ته وکین
سمه خبره اجي صاحب ماشاءالله ډیر خپل ویلیم دا او ماشاءالله ډیر خولي خولي ګلونه ډیر فارم کړی دا هر څومره زحمت می سره
ماشاءالله ګلان نو دا طرف ګلان دي
تر اوسه لوښه نسوي ونی دي
پدې کې دا سه ګلان دي چې یو خو په حساب موسمی ګلان دي د یو موسم لپاره دي او بیا په اصطلاح مړکیږي دا کشمیر ګلان چې موږ دي دا ټول پیاز لري چې دا یو ځلې خودل کیږي او بیا دا همیشه هر پسرلای روشنه کیږي دا د موږ هم دا ګلان دي او ډیر خوسته ګلان دي دا چې لګ وغوړیږي دومره خوسته دي نو چې په لیدو یې نه مړی او ډیر خوبی کوي یو قسم دي دا ګلان دي ډیر خوسته او دا چار اطراف دي دند دې د پیسلا لکه دی ولغندې دا شیکړی او دې خوته نور دې طرف ته دا چې دی دا ګوټی دا وړه دا ډېر ښایسته ګلان دي او دغه یو رقم راس بیری ورته وي یو رقم توت دي ډېر ښایسته مزدار هغه دي دغه مونږ او تاسو شینشو به ورته وي او دغه نرګس ګلان دي مختلف قسم خو اوس نو سرلای ده
نرګس موسم لک تیر سوی ده
تیر سوی ده
ډېر کلی ما نرګس ګل ډېر پکې دي
راس بیری دی وینې ته تیار څه ته کړی دي او ماشاءالله
د دې مونږ تاسو اجي سره د دې مونږ تاسو د غرونو توت څه دي د شمالي غربانو د ځین کې لرو هغه توت لکه چې امریکا کې نه کیږي په اړه معلومات لري
والا هغه مونږ ونه لرو بیا به درته وخیم مګر دا سه معلومات خطاته بهتره معلومات ده چې دا ونه هم هغه اصلي په صلات یو تکی دی بیا باید هغه ته پایوان کې
بالکل
هغه پایوان مونږ ته فرصت د امکانات نشته
تیری دما ډیر خوکیږي په تازه او وچو میوه کې دما توت خوکیږي په دنیا میوه چې یو طرف تکې دي دما توت خوکیږي
حاجی زه د امریکا کې میار څو خور او د افغانستان تازه توت نه دي
خوړل نه
څه خبره ما خلاص
دغه صحاده دغه ګلان
ماشاءالله دې کلی ګلان حاجی صاحب د ګلان ترڅنګ دا چرګان زه دلته وینم الا
دا چرګان نو دا داسې چرګان دي د خندا خبرم ده د ما مسیح خود ته دا مکتبو کې خودی د خپل شاګردان ډیر ښه تربیه کوي ډیر هر طرف دوی سره کوشش کوي زراعت کې مختلف او بخشو کې به دوی ته ویلي و چې دا داسې چرګان یا دا پلار مجبور کړی و د ما زوی جمیل هغه تلله یو ماشین اخیستی و آگهی و بیا دا آگهی من که ماشین که که کده نور آگهی خراب اسمه دا قدبا بچان اما غا ماشینی بچان دیتو خراب
هستی میدید دا دیمه رو بپلاره دی ماشین
که دا غشینی و دسته
والا جالبه کارم کنه
هر تو که اینی فکر که ایچه دامه مورو پلار دی
نه دا نور شرکان خوم لره ای ماشالله
و ماشالله دلت دا چرگان لرو نام خدا دا لس پینزل از دانه چرگانی دی او دا دو چرگان دی نو دا ډیر خایسته خایسته
غیلو پر ساتي شوقي ساتي وکیل پر ساتي
اگي اگي ډیر خایسته کورانه اگي دي کوي او دا چرګان او ماشالله پوسو دي چرګان هم پوسو چې موږ په ساکه راځي نو ان شاء الله تاسو ته کوم zarar نه رسو پوسو صفات هم کوي
اجي سپ دا خپل نسل له کوم ځای راوړای دا څنګه تربیه کوي
نه دا له بازار وړه وړه بچی راوړي آقا من پدی ذهنیت را ورد چه با افغانستان بل چه دارم چه دار بچی و خیستی نو پلاسو که با یو یا دوه بزوندی و خود تصادف چه منگه توم را ورد در طول زوندی پاتی سو غد سو را را چرگان سو در خیسته آقایی که این دیره به اصطلاح در آقا همیشه افروه تا باز دو سانو تم لگ لگ ورکوی نو پیگم تا
دا آجی سر چه شای ورکوی؟
دا خاص خپل دانه لی خاص دانه لی چه اقا دانه به اصطلاح ده آگه و چه آگه که ای در چرگان و لپاره چه آگه که ده غول پاره خاص دانه ده آم دانه ده جوار دی ده وست فلحا جوار دی تو قسم دانه دی مختلف دانه چه ده امده چرگان و لپاره دی او اقا منگا آخلو پخه بای بانده مثلا اقل تا پاکت سیوینی اقا دسته او دواده چه ده چرگان و آگه پوستکی سخته ای آقا بازی چه پوستکی نرمی او ما تیگی نه آقا امدغ شایدی نو دیده خواست پالن پکار ده
داغ دیر اپلی زیرو تکوری بسنده تکینو او امدلتا بنده او
سکسی بگو داغ زیبو ده دونگ گزیبو ارتوائیو او داغ جای چه ده داغ وینه چه توینه دا بوتای دا ده کیوی بوتای ده دا کیوی کهی دیر خواستا کیوی کهی
اصلا زبا دست یا فصل که را غلای وای چه دا گلونه و دا میوه دا ارسی میلیدنی وای و خوالیلی میوه وای وای سپاسه سرلی که را غلای مقام دیف سرلی سرکی
خدای دراو والا تخم لمان لره لی نزده تخو هر وقت را تلیسی
پل دیدون بزنگ بدنی مرکو دلی وای رازی وای که را غلای
و بخی بیا بی و خیل و خیر
سر ماشالله ماشالله سمت پرایزندو کردلتا
دا خلق گزیبو وای مگو تاس ورطا چفره و شاید هسته و سر دا پوخ دا و دا دیر خر جای دا و پیسلا باران که و مرک ورشی که ماشالله که نسته ایسی
مهربانی
پاچسته که خدای دو خیر آولای که
نی مهربانی وانسی مرسی خیر سلام کور بدن هرچون رفتر ازای دیر در بکر در چون و هرچون بندار و کوئی چون که داشت یاد سه معلومات را که چه پا افغانستان که دیکن زی چون را وقت دیالت تیر کرده چه وقت امریکی تر آقلای
ده ما نوم زبیولا تخلص میتایی ده من پا افغانستان که ده میدان خاریو ده میدان وردگ ولایت ده مرکز میدان خاریو خدایی چه تولد و عمر می طول پا کابل که تیر سوایی تر لسم سنفم یا بی بی لیسه که درس ویلی بیا یا لسم دو لسم میده میدانخار پا جمعیت لیسه که ویلی بیا لغن راغلو کابل پا انتون تا سرال دیت دو دره پا فاکلتو که زه کامیابو ما یا عسکری یا پروگرام وقی که کامیابو ما
یو خپل پلی تخنیک کې خو بیا قسمت او شرایط داسې برابر شو چې بالاخره ز ادبیات فاکولټی تراغلم او د ادبیات فاکولټی کې د پښتو څانګه نه ز فارغ سم په 85 کې بیا یو څه مختصر وخت ما کار وکړ هغه د چشي حزب دیموکراتیک دوره و بیا لغه نوروز شرایط لپاره تنگ سو لکه اکثر افغانان سو ماجر سو پاکستان تا و ایران تا مون پاکستان تا را ماجر سو بیا پاکستان که می دفتر که کار که فرهنگی کارونه می کول بیا لغه نوروز تا ما ماستری ده پختو پرشته که ده پیخور پانتون که ویلی
ماشاءالله
بیا ماستری چکل ما خلاص کړ بیا په پیښور کې د افغانانو په انتونونو شروع سو بیا زه اسلامي په انتون کې په صفت د استاد او اداري وظایف هم درلودم او ما بیا یو څو وخت د طالبان اوله دوره کې چرول د په انتونونو ټول وتړل سو بیا یو په انتون په نامه د افغان په انتون جوړ سو هلتم زه په صفت د استاد او مسول د اداري وکړه د استادان و مسئول و کل ده پوانتون ده فاکلته ده ادبیات و تعلیم و تربیه مسئول بیا لغه نوروز ده پوانتون منگا انتقال که خوست ده افغان پوانتون پنامه بانده یو کال خوست که اومه بیا ده چه مشکلات و امنیتی شرایط و مشکلات لوجه نچه لاره که منگا راتگم دیر سخت و انفجارات که ده راکی تو نو یو شای بل شای فامیل نو تقاضا وکړه بیا زه راغلم کور کې هغه پوهنتون د خوستم بیا وروسته په نامه د شیخ زاید جوړ سو اوسم پوهنتون دی او بیا نو زه چې راغلم کور کې خدای دغه خپل رشته کې مې تقریبا یو لس کتاب مې بیا ترجمه کړه
ماشاءالله
له اردو نه مې ترجمه کړه ماغه یو کار بیا 2010 کال کې بیا زه امریکې ته راغلم په 2002 کې د ما یو مشر زوی چې غلطه طب ویلې عادل تراغې د تحصیل لپاره بیا 2010 کې دای سیتیزنس او بیا دلته فارماسي فاکولټه ویلې البانی کې بیا موږ زه او مور راوغوښتو بیا لغه نوروسته یو څو وخت په البانی کې د نیویارک مرکز ده بیا لغه نوروز زوی مدل تر آقای ویرجینیا تا منگم راغلو نو له 2010 نم دلته یو بیا نو 2012 که می نور فامیلم راغی واسه الحمدلله پا دی کور که دولس دیارلس کس یو زی ما زمن می دی کده می ده یا اون گور می ده چلور مسیان می دی نو بس دقل تزوند که او دلته
چون رکا آجی سب زغوانه من چه دلته لگی اتسا دی وطن خاطرات دیر یاد که استاس اجازه ای
ولی نه
ولی افغانستان نلاری پاکستان تا چه مسئله وای که پندسی لگی پی جزیات را تا وای
افغانستان که خدایی چه اغا یو پختو که یو تپده وای چوک پر ازال ملک نزی یا لنستی زی یا دیار لغم دینا خو منگا الحمدلله نه لنستی نتلیلی و او نه په اصطلاح داسې کوم بل خو د وطن له غمه لاړو ځکه وطن کې د مونږ بدبختانه ګرڅې مو نه غوښتل چې دا خبره وکړم خو تاسو سوال وکړه چې هغه وخت کې خلقیان او پرچمیان بر سر اقتدار سو او بدبختانه دغه هغه ضعیف سیاسي برداشتونه او سیاسي تفکر چه هر چا با هلتا منزو که هر چا با دی وطن پا طرف داره یا و خبر او که اقا با شکنجه کیده نیول کیده با پامده غصه حساب دیمونگا پزرگون و زوران دی افغانستان لهر بخش نه خصوصا دی پانتون نه دیمونگا همسنفیان زوانان لار شهیدان سوی بوتلل سوی نو دی دیل پاره چه زهم دی وطن مینه را سره و اهم خدایی چه منزو گزاره و منزو خپل که و همیشه اگه دیانت پی حساب الحمدلله من مسلمانان یو نما تا مشکلات پیک سوه دوازی لزه بندی سومه دی پانتون دی فاکولته پا دوره که دوازی لزه بندی سومه او دریم زله هم ز وختل سمه خو بیا له مال پاره مشکلات او خطر او میما و نسری کولای څه زوند
ای وزن د لم دوش تاسو مونسکو
ما مونسکو
فعالیت نم لرل
نه فرهنګي فعالیت بم درلو د څه په اصلاح قایق به ویلی کوم مشکلات په دی کې کوم نظریات او کوم څه اعمال څه دی د خلکو په خلاف یا د ملت په خلاف باندې کوم قدمونه نه مونږ به خامخا یو نظریه درلو د ویلی بم اما کوم نظامی عمل یا کوم د سدي حکومت زد مونږ نه صرف منظم کاوه او دغه منځ او دغه دیمنګ خپل نظریه او مفکوره یا کوم انتقادونه چې مونږه مسالمت آمیز دي اصلاح لپاره کول هغه مونږ ته یو مشکل پیښ کړ
ډیر ښه اجازه کله چې لړی په خبرته تا خو ډیر غټ فعالیت نه دی مجاهدینو پیل سوی وو تنظیمونو کار کاوه لغه سره سم کورین لر له افغانستان تم فعالیت نه کاوه سم کول اصلا څو کله په خبر کې تیر کړ راځي چې دې
په خبر کې کدا سه فکر وکړو کلاتیان حساب کو تر 2010 چې بیا دلته راغلم یعنی درس کلم مونږ په پیښور کې تیر کړ
ډیر وخت تیر کړ
کله چې زال تلاړم نو تبه سپره وخت کې پیښور ته تلې یا با پا افغانستان که ده کابل ساحه نخارج و یا غصه و کچه ده مجایدین و تسلط و نو تا مجبوره وی چه یاو پارتهی که باوی یاو پارتهی که با تا منصوب بی که نی بغیر لغنه پا تا بانده دیر تا پیل گیده او تا وقت نسوی تیر اولی نو زه پا وقت که عقیدتن او ده ضرورت لمخه پا حزب اسلامی که اومه حزب اسلامی که اگه وقت که ما پا فرهنگی کمیته که میکار که و فرهنگی کارونه میکول تر اگه وقت پوره چه اتحاد را غی اتحاد افغانه را غی بیا اتحاد افغانه چرا غی بیا پا دارالتحریر یا دارالانشا که میکار که و پا حزب میو ماموریت میدرلوده بیا لغه نوروسه چه اتحاد افغانه چه کل بیر ترنگیده نو ما داخله وکره ده ما یو دوست وی بیبولا رفی خدای ده جور لری مریض ده و از کانادا که ده نغه دیغه په همکارای ماتویر صدل ته د ماستری پروګرام د بیاز لارم پیښور پانتون کې داخله مې وکړ د ماستری پروګرام میولې په
کوم برخه کې
د پښتو ژبه او پښتو ژبه او ادبیاتو البته مې هغه برخه خلاص کړه په دې وخت کې پانتونونه جوړ شو په افغانانو او مثلا د استاد سیاف دعوت او جهاد او بیا وروسته حزب اسلامي د اسلامي پانتون په نامه باندې لغه وروسته بیا نور وړو وړو پانتونونه جوړ شو بیا نوزه بیا پا مغه حزب اسلامی که دوستان و کسان و خواهش شو که ستبا من حیز دی استاد لمنگ سره بیا من حیز دی استاز و ما ولتا می اداری کارونم که ولتا دیر کار
سمره جالب آجی سب ماشالله دی افغانستان یوی کلیوالی سیمی نیاد یو ولایت نمو دی جون سفر پیل شوی تلی است یو لوی برخ دی عمرم پا پاکستان کې تیر کړی بیا اوس تقریبا د ډیر لسکول کې چې په امریکا ته راغلی یا سیدل تم وخت تیر کړی نن د ژوند ډیر مختلف تجربې لري د کار او د ژوند د تحصیل او د مختلف فرهنګونو سره د ناستې ولاړې زه غواړم ستاسو یو ښه خاطره ستاسو د ژوند یو تجربه ستاسو د ژوند یو داسې یو موضوع چې مونږ ته نورو نسلونو ته یو ښه عبرت او پند غوندې ی داسې یو قصه یو خاطره راته نن بیان کړئ
زه فکر کوم چې دوه بخشو کې زه یو دا د چې ما دا په خپل ژوند کې ولیدل تجربه مې کړې په ډېرو خلکو له ځان نیول تر ډېرو خلکو پورې چې همیشه انسان باید ښه وکړي او هیڅکله د تا ښه چې ته کله انسان سره حتی کله یو حیوان سره موکی هغه د تاخه نور کیږي
داسې مثال لري راته
مثال که درته ووایم او چې تا پوښتنه وکړه د انسانانو مثال خو ډیر لرم زه به د حیواناتو درته ووایم د خوست پوهنتون کې مونږ څلور استادان په یو اتاق کې اوسېدو نو زه یو ورځ بیرون ووتم چې بیرته راغلم مونږ سره هلته د ژورنالیزم استاد و پنامه ده ماستر واحدی عقد سرخرود و د به ما ته ماما ویلی زکه دی مور دی مونږه قوی و نو سراغ لمه چې په دې چیش کې د بخاره لګولې دا درګر د لګیا د مالې وحیدی سې چیش کې لګي وای ولا ماما کراته په قار نسې یو کار میکړی د مالې نه ولی په قار سم وای دا غلط لرم لمخې او سپي و د بچان زیګولې دي دا ما شومان الته اتاقونه وای دغه ما شومان په تیګه وهله ما دا ما شومان ته ویلې چې د غرض مو ورې دا مې را واسته یو چیرته محفوظه میکړل بچانو سره یو پیپ مې پیدا ک اوس دې ته زه وګرای شرغونه کومه مال دا خو ډیر نه کار ډیر خایسته کار دی کړی او دا د خیر کار دی زم در سره په دې کې شرکت کومه خو خیر وای نه ته ما ته کینه دا چه وکړه واره وره وګره واره یو څو وخت بعد امتحانونه خلاصوم غو رخصت شو دوه درې مسې رخصتیم تیرې که چې بیرته راغلو نو دا واحدی صاحب لوانه مخکې راغله ما ته وخندل وای استاد وای پیګ چې څه پیخه اوس په څه راغلم مال نه ول از څه پیخه اوس وای زه ته راغلم هغه د سپیدا بچان غرسوي وای وای چې دا مجاره تیر ورسیدم دا د سپی بچان او سپی د ما په دی خو کې غړید هر څه مې شي کول وای په خو کې مرغړید دا سه وای را سره اون سی اخیسته او چې بیخي دا هر ټوکیم وای ما ویل ته خو دا بچان ته ویل چې کده ما د سیان دی ولی وای تاسو له مور سره و تاسو مو څه پیسې دی تاسو مو څه پیسې دی زالمانو یعنی دا تاسو فکر وکئ چې هغه نیکی د هغه حیوان چې په هغه سخت شرایطو کې دې سړی ور سره کړی و دې په خپل الفاظ او کلمات خپل بچیان ته ویلي چې دغه سړی لمون سره دغه سي او هغه بچیان دې په خو کې غړېدل نو انسانان خو پرې د څه په اصطلاح ډېر ماده سلی دي چې چا نیکی کړی دي ور سره په وخت باندې الله پاک دې ته په اولادو سره بل سره او چې چا بدی کړی همدغه سي بدی لیدلې همدغه سي ضررونه لیدلې همدغه سي د مجاهدینو په پیسې کې څه خیانت کړای د مهاجرو په پیسې کې خیانت کړای ما لیدلې د څه فامیلونه ډېر مشکلات سره مخامخ شوی دي ډېر نو لدینا سره دا څه درس اخیسته ای چې همیشه باید خو کی دی یو عالم خبره او جید دی او شیخ الحدیث او یو وخت مونږ لیدو ته ورغلو په دی وجه کې نوښته کړی دی د ټول علم خلاصه اول د خدای عبادت دویم د شیطان سره عداوت دریامه د خلکو خدمت د ټول علم خلاصه دغه شی دی که په څنګه د عبادتو کې او د بنکراتو په ضد باندې ته مبارزه کوي د خدای عبادت کوي په څنګه کې ته باید د خلکو خدمت وکړي تنه دا نه ده چې ته د ځان لپاره د ځان په فکر کې اوسه نه انسان د دې لپاره پیدا شوی چې ځان ته دیم خو که فامیل ته دیم خو که خو جامعه ته باندې خدمت کوي زکه دا جامعه هم په تا حق لري ورور همسایه خپل خپلوان وطندار دا ټول په تا باندې حق لري چې ته د هغو خدمت وکړې البته د واس مطابق څومره چې د تا په واس کې کیږي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دویمه خبره چې ما په ذهن کې ده په دې عمر کې د ما یولس پاچایان ما ولید څلاره دا وسنه دولسم ده بدبختانه چې دمونګه د دیو له سپاچایانو چې مالی دلی کمبود په دې کې د څه د خلکو ډېر د خلکو د ملت د ته د خدمت په فکر کې نه و اکثریت د دې په فکر کې و چې څنګه قدرت تر ورسیږي څنګه د قدرت په لاس راوړي څنګه حکومت په لاس راوړي خو کله چې تر څو حکومت په لاس راوړ نو دبه وازم کاو تبلیغ بم کاو خلکو ته ویم ویل چې زه داسې ما غسې ما غسې امداده خو کله به چې حکومت دې ته لاس راغی بیا به هیڅ نه کوي بیا به دې لوی ظالمانو ته حکومت سره به دې ظلم کاو اما هغه وجم د صدا نظامونه پات نه سر ټول لاړې او په بل څه د ما توصیه داده چې نور دنیا که هم خلک سیاست کوي خود دې په څنګ کې دوی مبارزه کوي قدرت لاسته راوړي بیا یو پروګرام لري یو پلان لري چې زه به د خپل ملت ته دغه خدمت کوم بیا خې هغه خدمت هم خې خود مونږ افغانستان کې بدبختانه دا خبره نسته زیاتره چې کله یو قدرت ته ورسیږي بیا هغه هر سړی په خپل فیصله شخصي ګټو ته شي سي هم دغه وجه ده چې هیڅ نظام پاتې نسو بالاخره دا وسنه ایم دی بونګه نظام چې روان دی ما منحیث دی او افغان توصیه داده چې باید مونږ د ملت مشکلات ته ورسیګو د ملت مسائل درکو او د ملت درد دوا کو دا نه سه ملت ته درد مونږ دردونه زیات کو دا نه څه توروره لکار مشره مکتب نه مشره تعلیم نه مشره د کار په فکر کې مو وسه دا پایدار پاتې کېدای نه سي لکه څنګه چې دا یو لاس نظامونه پایدار پاتې نه سو که خدای نه خواسته د مونږ فعلی حالت هم دغه سي دا هم دغه سي او مشکل چاته ضرر چاته رسیږي افغانانو ته مونږ پس له څلوېخ کالو ول مونږ تر اوسه یو نظام نه لرو شل کاله مثال خبر افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغله مونږ نظام نه لرو لکه نور ملکونو کې نه نظامی لرو نه 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 قضایی قوه لرو نه اجرایی قوه لرو بس یو نفر یو نظام چې رنگ سي بل بیرته له صفر شروع کی دا ولې داسي
دا ستاسو سي دا ماشاالله دی له سکوله دی په امریکا کې تیر کړ دلته دې څه داسي ولیدل چې هغه فکر کوي موږ ته یو درس عبرت په توګه موږ ګټه ترې اخیستې سو
دلته ما دا ډېر له سکوله می تیر کړ خدای سي د دې جو د مونږ د جامع او د ټولنې د خلکو ډېر فرقونه دي کوم قانون چې دوی جوړ کړی دوی ورته احترام لري او عمل کوي په او د قانون مطابق دوی روان دي زکه کامیاب دي بل دوی د خپل وطن سره مینه لري یعنی تاسو یقین وکړئ تاسو به هم دیدلی چې دوی یو خو دا د هڅ کله به ته یو امریکایي ونه ویني چې هغه د اوبه وچکی او بوتل د موټر نه ایستواچی یا د سیګریټ قوطه ایستواچی یا د پلاستیک خلطه ایستواچی بل دوی هو بل وطنی دا خی په څنګ دې کې چې دوی ته مادي ګټه لري په معنوي لحاظ دا د خپل کار سره مینه لري هغه خپل کار ته هرڅه وظیفه ولري ولو چې هغه وظیفه د مونږ او تاسو افغانانو له نقطه نظر نه ډیره په اصلاح تیتا مونږ تصور کوو خدای دې مونږ تصور نقص ده واقعیت کې هر وظیفه د قدر ورده او هر وظیفه مقدسه ده که ډیره تیتا په تاور د مثال د موټر څخه راځي د ګاربي جوړي یعنی ته یقین وکړه چې دا خلک په دومره علاقه منده راسی دا گاربیج دا یو سی موتر که واچه یو کسافات یو سی دا کار او پا دومره جذبه بانده دا کار که ای پا مینه بانده دا کار که ای چه خوان در که چه تا گوره دقه تا قانون تا احترام که ای یو دی بل احترام که ای عزت که ای دی مشران و دی کشران و یو بل تا تاسه بلی دلی چه مغازه تا تزی نکلتان مخ که لس قدم مخ که میو یو کس مغازی ته ننوزی او ته لس قدم وروسه دی دا دروازه تا تخلاص پریگدی آلان چه هیچ نپیزنی خود تا پا احترام پا ایزت لپاره دا دروازه در تخلاص پریدی تا تو چه تننوزی دا متاسفانه چه دا غشان پا مون که هیچ نسته برخلاف مون نخپل وظیفه مقدس اگرنو نورت پا سلادس پا احترام و پا زمواره وظیفه تزو کارتا او نق خپل قانون مونږ ته وزکړی د خپل قانون اول مونږ په اسلام خولاندې کو او نه خپل وطن له پاکی له سترګې له خپل نظام له خپل وطن سره دغه مینا مونږ متاسفانه نه لرو
دا خسب انداس د پرڅان چې مجلسم ډیر خوګ ده خوندوار ده خو د وخت کمال عمله مجبور سه دلته خبري ختم کو او تاسو نه اجازه وکړئ
ډیر مننه خوشاله اوسه صدیقی صاحب په خیر اوسه خدای در وخت راواله خیر اوسه ډیر مننه
روغ جوړ اوسه
چې من دې یاد کړ خدای دې یاد کړ
سلامت اوسئ ډیر مننه خوشاله اوسه کور دې ودان تشکر سلامت اوسئ درنو لیدونکو دا د دې نه خبرونه لسی موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي ان شاء الله چې راتلونکو نه بیا یو نوی موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم هرغه وخت تاسو ټول په لویو وختونو کې خدای سپارم.